پای ته ورسېدې او د ازادي راډیو ساته خبرونې پیل شوې. نن د 1499 کال د کب د میاشتې 9 نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د مارچ له 19 سره سمن خوري. دا نیم ساعته خپرونه درته زه رحمت الله افغان وړاندې کوم. وابوري چې افغان چارواکي وایي د تیرو 2 ورځو کې زرګونه ټنه خوراکي توکي د اوسپنې پټلۍ له لارې افغانستان ته وارد شوي. دا به هم واورید چې د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي لا هم د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ د روغې جوړې لپاره د امریکا له لوري هڅې کېږي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي امریکا غواړي چې د دوی او طالبانو ترمنځ د هوکړې له مخې د بندیانو خلاصون ژر تر ژره پیل سي. طالبانو له نړیوالو مرستندویو او بشري ادارو غوښتي چې د دغې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته دارو درمل او اړتیا وړ مواد ورسوي. او کاناډا او امریکا د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره خپل ځمکنۍ پوله وتړله. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي امریکا غواړي چې د دوی او طالبانو ترمنځ د هوکړې له مخې د بندیانو خلاصون ژر تر ژره پیل سي. زلمی خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل که څه هم دواړو خو ژمنه کړې وه چې داسې به کیږي، خو تر دې نیټې هیڅ بندي نه دی خوشې سوی. خلیلزاد زیاته کړې طالبانو ژمنه کړې چې خوشې کېدونکي زندانیان به په هوکړه کې شوې ژمنې مني او د جګړې ډګر ته به نه ستنېږي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا اوس هغه وخت را رسېدلی چې د بندیانو د خلاصون چارې پیل سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک سوي هوکړې له مخې افغان حکومت باید د طالبانو 15,000 زندانیان له بین الافغاني خبرو مخکې آزاد کړي او په بدل کې به یې طالبان زر بندیان پرېږدي. افغان ولسمشر که څه هم د یو فرمان له مخې ویلي و چې د کب په 24 به د بندیانو د ازادېدو لړۍ پیلېږي، خو وروسته د ملي امنیت شورا وویل طالبان باید د زندانیانو د خوشي کېدو په بدل کې دوی ته یو لړ ضمانتونه ورکړي. طالبانو له نړیوالو بشري او مرستندویو ادارو غوښتي چې د دغې وسله والې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته دارو درمل او د اړتیا وړ مواد ورسوي. د غیډلې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه یوې اعلامیې کې ویلي دوی ژمن دي چې د نړیوالو مرستندویو ادارو خوندي تګ راتګ ته زمینه برابره کړي. بلور ته افغان حکومت ورځ تر بلې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي ته اقدامات چټکوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې په دغه وایرس د اخته سویو او اخته کېدونکو کسانو د درملنې لپاره په هرات، ننګرهار، بلخ او پکتیا ولایتونو کې د روغتونونو د جوړېدلو چارې پیل کړې دي. د وروستیو راپورونو له مخې افغانستان کې تر اوسه د کورونا 22 مثبتې پیښې رامنځته سوي. پرون د عامې روغتیا وزارت وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې هیڅ پیښه نه ده ثبت کړې. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ افغانستان خپل ستراتیژیک ملګری بللی او دغه هیواد ته د هر اړخیز ملاتړ ډاډ ورکړی. د افغانستان ولسمشري مانی خبر پانه وایي چې ښاغلي پینګ د غډاډ محمد اشرف غني ته په یو لیکلي پیغام کې ورکړی. پیغام کې د چین ولسمشر محمد اشرف غني ته په ولسمشریزو ټاکنو کې د بیا ټاکل کېدو مبارکي ویلي او هیله یې څرګنده کړې چې افغانستان به ژر تلپاتې سولې ته ورسیږي. د چین ولسمشر دې پیغام کې محمد اشرف غني سره د ګډ کار د دوام غوښتنه کړې او ویلي دي چې د کابل او پیکینګ همکاري به نوي پړاو ته ورسول سي. افغان حکومت هم چین د سوداګرۍ یو لوی ملګری بولي او په دې وروستیو کې یې د حیرتان بندر له لارې له دغه هیواد سره ځمکنۍ سوداګریزه راکړه ورکړه پیل کړې ده. د افغانستان د کرنې وزارت سږ کال د چین له خصوصي سکتور سره د څه باندې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د 2,500 ټنو جلغوزو د صادراتو هوکړه هم لاسلیک کړه. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. کاناډا او امریکا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره خپل ځمکنۍ پوله وتړله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون چهارشنبه دغه خبره په خپل یو ټویټ کې وکړه. د امریکا او کاناډا ترمنځ د تګ راتګ دغه بندیز لنډمهاله یاد سوی. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو خبریالانو ته ویلي دي مسافرو ته نوره اجازه نسته چې د چکر او تفریح لپاره پر پوله واوړي. د کاناډا صدر اعظم هم وروسته تر هغې ځانګوښې ته کړ چې میرمن یې کورونا وایروس ونیوله. نوموړی په اوتاوا کې له خپله کوره د دفتر چارې مخته بیایي. د پاکستان پوځ وایي د یو صاحب منصب په ګډون یې څلور امنیتي سرتیري پرون په شمالي وزیرستان کې د حکومت له وسلوالو مخالفانو سره په برید کې ووژل سول. د پاکستان د ځواکونو په خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې دې برید کې و مخالفان هم وژل سوي دي. خبر پاڼه کې راغلي برید د شمالي وزیرستان د تخیلو سیمه کې هغه مهال وسو چې امنیتي ځواکونو د ترهګرو پر یو پټنځای عملیات کول. پاکستان که څه هم په 2014 کال کې شمالي وزیرستان کې د ترهګرو ډلو پر ضد عملیات وکړل، خو لا هم له افغانستان سره پر پوله پرته دې سیمه کې هدفي وژنې او د بمونو چاودنې کیږي. او وروستی خبر همدا چې د روسیې د څېړنو ادارې د مسکو څانګې پخوانی مشر د رشوت اخیستو په جرم په 12 کاله بند محکوم کړ. د مسکو ښاري محکمې د چهار شنبې په ورځ الکساندر درمانوف د 1 میلیون امریکایي ډالرو د رشوت اخیستو په جرم محکوم کړ. نوموړي دغه پیسې د جنایي جرمونو له یوې لویې ډلې ترلاسه کړې وې او په بدل کې یې د دغه ډلې یو کس له حبسه آزاد کړی و. محکمې له ښاغلي دریانوف نه د جنرالۍ رتبه او وطن ته د خدمت نښان هم اخیستی. د نوموړي دوه همکاران هم په 10 او 14 کاله زندان محکوم سول. ته خبرونه پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 14.4، آسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 26.1، آسمان وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 27.14، آسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 26.14، آسمان شین. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 26.14، آسمان شین.
درنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1200 نوي په کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو کې په 1.5 اف ام خبرونه لري. په دې نیم ساعت خبرونه کې به واوري چې افغان چارواکي وایي تیرو دو ورځو کې زرګونه ټنه خوراکي توکي د اوسپنې پټلۍ له لارې افغانستان ته وارد سوي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي لا هم د ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ د روغې جوړې لپاره د امریکا له لوري هڅې کیږي. بهرنۍ ورځپاڼو ته هم کتنه لرو که راسره ملتیا وکړي. دا او یو شمیر نور موضوعات به په همدې خپرونه کې واورئ. اوس هم د سر موضوع. افغان چارواکي وایي تیرو دو ورځو کې زرګونه ټنه خوراکي توکي د اوسپنې پټلۍ له لارې افغانستان ته وارد سوي. د اوسپنې پټلۍ پرون وویل چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د دوی سوداګریزه راکړه ورکړه په عادي ډول روانه ده. له دې وړاندې افغان ولسمشر هم هیواد ته د زرګونه ټنو غنمو او غوړیو د واردلو ډاډ ورکړی و. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپورته.
افغان حکومت هڅه کوي چې د کورونا ویروس له امله په بازارونو کې رامنځته شوی کړکیچ هوار او خلکو ته د قحطۍ د نه راپیدا کېدو ډاډ ورکړي. پرون چهارشنبه د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې وویل چې تیرو 24 ساعتونو کې د حیرتان، تورغونډۍ او اقینی بندرونو له لارې نږدې 250 واګونه خوراکي او نور اړین توکي دغه هیواد ته وارد شوي دي. د اوسپنې پټلۍ ادارې ویلي همدا پرون چهارشنبه هم سلګونه واګونه سوداګریز توکي همدې بندرونو کې تخلیه کېدل. د اوسپنې پټلۍ ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې په واردو شوو خوراکي توکو کې اوړه، غنم، غوړي او یو شمېر نور اړین توکي شامل دي. دغه ادارې ډاډ ورکړی چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د ریل پټلۍ له لارې د خوراکي توکو واردات په عادي حالت کې دي. لدی یو ورځ وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ولسته د بازارونو د ثبات او خوراکي توکو د واردېدو ډاډ ورکړ. ښاغلی غنی وویل راتلونکو دوه اونیو کې به له هند نه 15,000 ټنه غنم او له شمالي بندرونو زر کانټینر غوړي مارکیټونو ته راشي. د افغان بازارونو د ثبات ډاډ داسې مهال ورکول کیږي چې افغانستان کې تیرو 2 ورځو کې د لومړنیو خوراکي موادو بیې نږدې 2 برابره شوې. له دې سره پولیسو، ښاروالۍ او اړوندو نورو ادارو د احتکار کوونکو په وړاندې اقدامات پیل کړل او د یو شمیر سرغړوونکو دوکانونه یې هم وتړل. کورنیو چارو وزارت وویل چې 150 احتکار کوونکي نیولي وو چې له تضمین اخیستو وروسته یې بیرته پریښي دي. په ظاهره د اقداماتو په بازارونو کې د بیو وضع بیرته کنټرول کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین هم وایي په بازارونو کې د توکو بیه بیرته کمه شوې او د خوراکي موادو سوداګري په عادي حالت روانه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وای له هم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د روغې جوړې لپاره د امریکا له لوري هڅې کیږي. د دغې ټاکنیزې ډلې یو مخغړي فضل احمد مانوي ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د لوړې مراسمو راوروسته یو بل سره نه دي لیدلي، خو د زلمي خلیلزاد له لوري هڅې روانې دي تر څو یو بل سره تفاهم ته ورسیږي. ولسمشري ماڼۍ په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه کوي. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله د لوړې مراسمو نږدې لس ورځې اوړي، خو لا هم د امریکا له لوري د دواړو لورو ترمنځ د تفاهم په هدف هڅې کیږي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړي او عبدالله عبدالله ته نږدې کس فضل احمد منوي د چهارشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نن یا سبا به زلمی خلیلزاد بیرته افغانستان ته راسي او بیا به د دواړو لورو ترمنځ د منځګړیتوب خبرې پیل کړي.
لوړې مراسم را وروسته د دواړو لورو ترمنځ په مستقیم ډول خبرې نه دي شوې، خو د زلمی خلیلزاد له لوري د منځګړیتوب لپاره بحثونه شوي. په دې لړ کې کومه ځانګړې موضوع او طرحه نه دي وړاندې شوې. تاسو پوهیږئ چې ښاغلی خلیلزاد په قطر کې په سفر وو، نن یا سبا به بیرته راستون شي او دغو خبرو ته به بیا دوام ورکړي.
تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د ناټو د استازولۍ له لوري د دواړو لورو ترمنځ د جوړجاړي وړاندیز سوی دی. په افغانستان کې د دغه سازمان ملکي استازي نیکولاس کې ویلي وو دواړه افغان سیاستوال دې سره د سیاسي بحران لپاره د حل لار ومومي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف له لوري هم د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د روغې جوړې په هدف منځګړیتوب سوی او د راپورونو په اساس لا هم په دې برخه کې د دوی هڅې روانې دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو، خو دوی له خبرو کولو ډډه وکړه. له دې سره یو افغان سیاستوال محمد اسماعیل ویل عبدالله عبدالله د انتخاباتو پایلې نه مني او هڅه کوي چې د انتخاباتو پایله لغوه سي.
طرف جناب ډاکټر صاحب عبدالله مصممن کې
عبدالله عبدالله د انتخاباتو پر اعلان شوو پایلو قناعت نه لري. د سیاستوالو منځګړیتوب به یوازې دومره فشار راوړي چې یو بل سره نږدې کړي، خو زما په باور تر هغه چې یو جدي تحول رامنځته نه شي، لکه ریاستي حکومت په صدارتي بدل نه شي، هم عبدالله عبدالله او هم پلاویان به یې قناعت ونه کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر او د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماند رحمت الله نبیل ازادي راډیو وویل فکر نه کوي چې روان سیاسي کړکیچ دی د افغانستان ملي ګټو په نظر کې نیولو سره حل سي.
دې کې به شخصي ګټې او تیمي او ګروپي ګټې ډېری اهمیت ورکړل شي. اول دا چې د انتخاباتو بیروي اعلان مسله دوړ خواته حیثیتي شوي، دوه تحلیفه تقریبا دوړ خواته په یو حیثیتي مسله باندې بدله شوي. بل مسله د صلح ده چې هغه ډېره مهمه مسله ده، ځکه په دې کې هر طرف وړي چې خپل موقفونه او خپل آینده کې تضمین کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی، خو انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله دا پایلې نه مني او وایي د پاک رایو له مخې ټاکنې ګټلې دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلوا کمیسون وای د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بین الافغانی خبرو نه څارنه دغه کمیسون ته خورا مهمه ده. د دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وړاندې د سولې له پروسې څارنه نه درلوده، خو اوس غواړي دغه بهیر په جدي ډول وڅاري. د بشر د حقونو نړیوال سازمان هم وایي له طالبانو سره د سولې پر سر مذاکره کوونکي پلاوي کې باید هغه کسان شامل وي چې د بشر د حقونو اصولو ته ژمن وي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون غواړي له بشري حقونو نه د ساتنې لپاره د سولې په بهیر کې د بین الافغاني مذاکراتو نه جدي څارنه ولري. د دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم دغه کمیسون لیواله نه دی چې د سولې د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې وي، خو له دغو خبرو اترو به په جدي ډول څارنه وکړي.
کمیسون د یو بې طرفه او غیر سیاسي ارګان په توګه غواړي چې د بین الافغاني مذاکراتو له پروسې څخه نظارت وکړي، سره له دې چې د حکومت لخوا د کمیسون څخه غوښتل شوي تر څو په دغه مذاکره کوونکو کې ګډون وکړي. خو کمیسون علاقمندي نه لري چې د یو طرف په استازیتوب باندې د مذاکره کوونکي د هیئت کې ګډون ولري، ولې د پروسې څخه په ټوله معنا نظارت کوي.
ښاغلی مشکور دا هم وویل چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مخکې تر دې د سولې له بهیر نه هر اړخیزه څارنه نه درلوده، خو اوس غواړي په پراخ ډول دغه څارنه ولري. د ښاغلي مشکور په خبره د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې له دغه کمیسیون سره هیڅ ډول مشوره نه ده سوې. ټاکل شوې وه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې د مارچ میاشتې په 10مه نیټه پیل سي، خو تر دې دمه د خبرې نه دي پیل سوې. تر دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د طالبانو سره مذاکره کوونکی پلاوی نهایي سوی او د مذاکراتو د ځای او نیټې له مشخصولو سره به هممهاله ترکیب یې هم اعلان سي. په ورته وخت کې د بشر د حقونو نړیوال سازمان وایي د سولې د مذاکره کوونکي په پلاوي کې باید هغه کسان وي چې د بشري حقونو اصولو ته ژمن وي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته په استول سوي پیغام کې وویل
دا ډیره مهمه ده هغه کسان چې د سولې مذاکره کوونکي پلاوي کې دی باید هغوی وي چې له بشري حقونو اصولو نه دفاع ته ژمن وي. مهمه دا نه ده چې د هغوی د دندې عنوان له بشري حقونو نه د دفاع وي، بلکې په بشري حقونو پوه وي او په مذاکراتو کې ترې د دفاع اراده ولري.
تر دې وړاندې هم د بشر د حقونو نړیوال سازمان د سولې په خبرو اترو کې له ښکېلو غاړو غوښتنه کړې چې په مذاکراتو کې د بشر د حقونو موضوع ته لومړیتوب ورکړي. فیروزه عزیزی، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنی موضوع. امریکا په یو شمېر هغو کسانو او شرکتونو بندیزونه ولګول چې د ایران له پیترو کیمیاوي صنعت سره یې کاروبار کاوه. واشنگټن وای د دې بندیزونو هدف دا دی چې د ایران رژیم د ترهګرو له تمویل او یو شمېر اقداماتو څخه محروم کړي. دا بندیزونه په عراق کې پر امریکایي اهدافو له برید وروسته لګول کیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه راپور چمتو کړی چې جزئیات یې اسدالله لودین وړاندې کوي.
امریکا په نهو شرکتونو او دریو کسانو د دې لپاره بندیز ولګاوه چې د ایران له پیترو کیمیاوي صنعت سره د کاروبار شک پرې کېده. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل په دغه ډله کې درې چینایي، دوه افریقایي، یو ایرانی او درې هغه شرکتونه شامل دي چې هانګ کانګ کې مرکزونه لري. دغه وزارت ویلي اټکل دا دی چې دغه شرکتونو د ایران د پیترو کیمیاوي محصولاتو خرڅلاو او بازار موندنې ته د پام وړ پیسې لیږدولې دي. د دغه شرکتونو له ډلې د یوه هغه درې مدیرانو باندې هم بندیزونه لګول شوي دي. د دغه مدیرانو نمونه محمد حسن تلوهی، حسین توکلی او رضا عبادزاده ښودل شوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر ویلي دغه شرکتونو او کسانو په هغو فعالیتونو کې لاس درلود چې د ایران د تاوتریخوالي ډک چلند ته یې لار هواروله. د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو په یوه اعلامیه کې ویلي دغه بنسټونو او کسانو د ایران رژیم ته عواید ورکول او د ده پټکو داسې امکان شته چې ایران له دې عوایدو د ترهګرۍ د تمویل لپاره کار اخیسته. ښاغلی پامپیو ویلي ممکن له دې عوایدو په عراق کې پر امریکایي اډه وروستي راکټي برید کې هم کار اخیستل شوی وي. د ویلي دغه بندیزونه به د ایران رژیم د پتروکیمیاوي محصولاتو له ګټې بې برخې او د دغه حکومت سیاسي او اقتصادي انزوا به ډیره کړي. د بغداد په شمال کې پر تاجي اډا چې امریکایي او ائتلافي ځواکونه پکې میشت دي د تیرې شنبې په ورځ راکټي برید وشو. د برید کې درې امریکایي سرتیري ټپیان شول چې د دوو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. برید کې دوه عراقي سرتیري هم ټپیان شوي دي. دا له دې څو ورځې وړاندې بل برید هم امریکایي او یو بریتانوي سرتیری وژل شوی و. د ایران له ملاتړه برخمنو ملیشو باندې د دې بریدونو پړه اچول شوی ده.
بهرنیو ورځپاڼو ته عصمت څاروند کتنه کړې.
ایروی ایشیا ریویو خپرونې په افغانستان کې د طالبانو او داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ اړیکې څېړلې دي. خپرونې د داعش، القاعده او طالبانو ترمنځ اړیکو ته په اشارې لیکلي چې د داعش نظریه جوړونکی یا ایدیالوګ ابو مسال زرقاوي په افغانستان کې سابقه لري. ده د افغانستان په جنوب کې کمپ درلود او په 2004 میلادي کال کې د القاعده له مشر اسامه بن لادن سره وفاداري اعلان کړې وه. ایرو ایشیا ریویو وای ل دې ټولو سره سره د دوهې د تیرې میاشتې له موافقې داسې ښکاري چې امریکا غواړي پر هغو شیانو معامله وکړي چې تر دې پخوا ورته د مذاکرې وړ نه وو. د خپرونې له لیکنې سره سم د فبروري له 9 د دوهې د موافقې له لاسلیکه څو ورځې وروسته د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال فرانک مکینزي وویل چې له موافقې ورهاخوا به امریکا په افغانستان کې د داعش پر ضد د مبارزې لپاره له طالبانو سره ډیره محدوده مرسته وکوي. خپرونې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عملیاتي قمندان جنرال سکاټ میلر د تیر کال څرګندونو ته اشاره کړې چې طالبان د داعش پر ضد د بریدونو په خاطر ستایلي وو او دا چاره یې د دواړو خواوو ګډه غوښتنه بللې وه. خو ایرو ایشیا ریویو وایي چې په افغانستان کې داعش له طالبانو بیل شوي کسان دي. خپرونه په افغانستان کې د داعش د خراسان ډلې د مؤسس ملا عبدالرؤف یادونه کوي چې اصلا د طالبانو غړی و چې په 2014 میلادي کال کې د طالبانو له تحریک را جلا شو او له یو شمیر پاکستاني او افغان طالبانو سره یې د داعش د خراسان څانګه جوړه کړه. ایرو ایشیا ریویو په کابل او نورو ښارونو کې د داعش د خونړیو حملو دلیل هم دا بولي چې دا کومه نوې ډله نه وه چې حملې ورته سخته وي. د ایرو ایشیا ریویو نشریې په خپرونه کې د بن لادن نوم یاد شوی و. د دی درایف کام آنلاین خپرونې په دې لیکنه کې چې اوس یې جزئیاتو ته اشاره کوو هم د بن لادن د وژل کېدو د ورځې یادونه شوې ده. په دې لیکنه کې د هغه ام ایچ وڅلویش هلیکوپتر د یو کمانډو په قول چې په ایبټ آباد کې د بن لادن د وژلو په عملیاتو کې برخه اخیستې وه ویل شوي چې کله دوی پر بن لادن له عملیاتو وروسته د افغانستان په لور حرکت پیل کړ د پاکستان اف 14 جنگي الوتکو درې ځلې د دوی پر هلیکوپتر د برید هڅه وکړه. دی وایي چې د پاکستاني الوتکو برید ته مخکې تر مخکې چمتووالی نیولی و ځکه یې د هغوی حملې ناکامه کړې. اسامه بن لادن د 2014 میلادي کال په می میاشت کې په ایبټ آباد ښار کې د پاکستان د پوځي اکاډمۍ ترڅنګ په یوه کور کې ووژل شو. د امریکا د پوځ دغه صاحب منصب چې داګلاس انګلن نومیږي او اوس تقاعد شوی دی دا هم ویلي چې د اوباما د ولسمشرۍ په دوره کې د پخپله په عراق کې د ایران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیمانی د نیولو په دو هڅو کې برخه لرلې ده. خو بالاخره د ترامپ حکومت د سلیمانی د وشلو پریکړه وکړه او د جنوري په میاشت کې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې په بی پیلوټ الوتکه وویشت. انګلند دا معلومات د ملټري ټایمز ورځپاڼې خبریال او نورو ژورنالیستانو سره شریک کړي دي.
کورونا وایروس لا هم په خپرېدو دی او دا وایروس چې لومړی ځل په چین کې خپور شو اوس په نورو هیوادونو په تیره بیا په اروپایي هیوادونو کې زیات خپریږي. د کورونا وایروس له کبله د نړۍ اقتصاد ته زیات زیان رسیدلی خو دولتونه هڅه کوي چې په بیلابیلو طریقو هم د دې وایروس د خپرېدو او هم د مالي تاوانونو د کمیدو مخه ونیسي. عصمت څاروند دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات راکوي.
په کورونا وایروس په درسته نړۍ کې د اخته شویو کسانو شمیر نږدې 2,00,000 ته ورسید او دا په داسې حال کې ده چې حکومتونه هڅه کوي د دې وایروسو د لا زیاتې خپرېدا مخه ونیسي. خو کرونا د ژوند په مختلفو چارو کې خنډونه پېښ کړي دي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي چې د بندیز په جرشو ورځو کې به ډیرو لږو کسانو ته اجازه ورکړل شي چې اروپایي اتحادیې ته ورشي. ناروی، سویس، آیسلند او بریتانیا هم خپلو هیوادونو ته له بهره د ورتلونکو کسانو پر ورتګ له بندیز سره موافقه کړې ده. دغه وایرس چې د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا شو، اوس په نړۍ کې نږدې 8000 تنه مړه کړي دي. د دې وایرس مخه اوس اروپا ته اوښتې ده. د اروپایي اتحادیې مشرانو پرون سه شنبه موافقه وکړه چې خپلې پولې به د 1.5 ورځو لپاره بندې کړي. پاکستان وایي چې په دغه هیواد کې په کرونا د اخته شویو کسانو شمیر 230 تنو ته رسیدلی او هند د کرونا له لاسه تاج محل بند کړی دی، ځکه چې دې تاریخي ودانۍ ته ډیر سیلانیان ورځي. د کرونا اقتصادي تاوانونه خورا ډیر دي. د ونډو بازار په بې ساري ډول لوېدلی، د توریزم صنعت سخت زیان لیدلی، خلک سفر نه کوي او له دې کبله هوایي شرکتونو میلیاردونو ډالره تاوان کړی دی. خو یو شمیر دولتونو د دې تاوان د وټکټ ایستلو لپاره له شرکتونو سره مرستې اعلان کړې دي. بریتانیا او هالند د میلیاردونو ډالرو مرسته کوي چې د کرونا وایرسو له کبله کمپنیو ته اوښتی تاوان جبران کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي چې د کرونا وایرسو له کبله د اوښتي مالي تاوان د جبرانولو لپاره مرسته کوي. د ندی ویلي چې څومره مرسته به وکړي، خو واشنگټن پوسټ رسپانې لیکلي چې ټرمپ 850 میلیارد ډالر په پام کې نیولی دی. پر دولتونو هم اقتصادي فشار زیات شوی دی. بلغاریا ویلي دی چې په مالی بودیجه کې کسر زخت زیات شوی او اوکراین د پیسو له نړیوال صندوق څخه د څه باندې 15.5 میلیارد ډالر پور غوښتنه کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
درنو اوریدونکو، سات په افغانستان کې و بجې او شپږ وستې دي. اوس هم د دې مهال مهم خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړی استازی وای امریکا غواړي چې د دوی او طالبانو ترمنځ د هوکړې له مخې د بندیانو خلاصون ژر تر ژره پیل شي. طالبانو نړیوالو بشري